په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه خبرو په اړه اوري چې یو ور بیا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگتن ترمنځ یو موافقه کیږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبه شوي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم فیصدي مرکز سوی کرنکو ته رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوې پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانې چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړی رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشحاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول واهه. مهمه نه وه چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر نولسمې دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 95 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 250 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې صرافانو احتجاج کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر دو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. د ژوند په رنګونو کې له یوه ښوونکي سره خبرې شوي.
یو شاګرد اصلي پلار، پلار موري او معنوي پلار معلم او استاد ده. هیڅ استاد به نه خپل شاګرد د سلارې تسوقي لغه نه کور کلی فامیل او لدنه پازابي دیوش که پازابي.
تر اونیم بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شارزافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې 14 ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د جنایي پیښو له کبله ځینو صرافانو کاری اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې د صرافانو سرتاسري شورا د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې د رئیس د اختطاف په عکس العمل کې اعتصاب پیل کړی دی. د دې شورا رئیس وایي تر هغې چې د صرافانو سر او مال خوندي نه وي، کار بندیز به دوام کوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کار بندیز ته اړ کړی دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مشر میر افغان صافی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل زمونږ د کار او خدمات امدا زمونږ پاداش چې مونږ اختطاف شو، امدا زمونږ پاداش چې مونږ په قتل ورسېږو، امدا زمونږ پاداش چې زمونږ پیسې غلې وسی، نو زمونږ په دولت باندې حق ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافی وایي چې په تیره یوه میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوي یا اختطاف او یا هم ګوښل شوي دي او پیسې هم اغلا شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې 10 ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بند شي، په خپل صرافانو، عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عامو خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پیږی زمونږ بانکي سیستم وګمره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حوالی سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي، دا په میلیونونو افغانۍ عامو خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا وایي په تیر 1.5 کال کې د نامنیو له امله 6 لویو صرافانو خپل پانګه له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي:
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وایي هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي، شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه تر اغلی.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په شپه ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ. خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سوري خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورسپانه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورسپانه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورسپانې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سېشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده خو سخت دریځ اوس په مالیزیا کې راپورته کړی ده چې ښځې د چادري په څیر حجاب مراعت کړي. په مالیزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي مالیزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
برښنا شرکت وی دل مریضو او بادي برښنا د تولید پروژو په عمل کې دوه سره به د بیلابلو ولایتونو اوسیدونکو لپاره برښنا برخه منسي. د دغه پروژو تړون په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل له خان محمد سین.
په دغه پروژو کې د مریض برېښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادي برېښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلي شي شامل دي. دغه پروژې به د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت پلي شي. په پام کې ده دغه پروژې چې د 1.5 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنۍ ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږ شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدقیق دی. 1.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګه لمریزه برېښنا به 15 میگاواټه ویشل میگاواټه برېښنا به د سولر نوار دلارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټه تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
اغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعونه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعونه کار واخلي. تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
د وای په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزي، زیربنایي او کرنیزي پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د مرستو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړي دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دی ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابع وشي. په ګلان کم کې د وزیرستاني کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
زمي موسم پر روغای خدای په خاطر نره کول دوی مرسته وسره کړي، څنګه نغدې پیسې ورکړي، زمي لارګي وتا وکړو، خیمه ورکړي، خو یز د دوا کولادې سره هیڅ مرسته نشي. افغانستان دولت نام سول دی چې تو سره می جوړولی تو په ملک لکه امسیا بلل شي. او پاکستان نام دا سول دی چې د لیار بیمورون ته می سپورتا او دا غلیار مهرباني دا وکړو چې دله دله تاګرو تاګر خلوص شي.
د 2014 زګی د سکول په نیمایي کې د پاکستان د پوز د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمه لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګولان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزې دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولت ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میژ پر باندې کمی سره بیمور وی کا بل څه مشکله وی مشمړی دا ډرا مش باده غنی مشمړی په بل ملک شاخشي مشمړی د لا شاخل کوټه نرته پیرځ دی ګټینار سره باندې کړی دی بخې چې ورشته توی چې ثبوت بیا بل ورته د لیار باندې کړی دی د په باره کې د حکومت میزه خواسته چې د افغان پاکستان حکومت سره خبر وکړو میجه پرات نه وی لیار خور تا کولاو کوچ میش کور تا ولاجی
بل خو د خو زای چارواکی وای چې لنریوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه تر لاسه کړي او د دې په خو کې به هغوی ته ژمنی توکي ورکړل شي. د خو د واری وایان طالب منګل ول
منګ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختیځ زون د دفتر رئیس سره ناسته درلوده. پغې ناسته کې دا پریکړه وشو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په مغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول هڅه همدا ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولای شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمه تستنې شوې. خلا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمل لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمه او درو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضی محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابی محکمې لومړی شوبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. ښاغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی وو. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځنی ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرنی پالیسي استماعي غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورینده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګ ته پرې شودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 د کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لارې اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړی دي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې یو جالبه موضوع په استرالیا کې چیرونکو وای د لومړي ځل لپاره بریالي سوي چې داس یو سیستم جوړ کړی چې لکبلې نابینایان د بینا سترګو خوندان سي. دوی دغه سیستم پر څارویو آزمویل. اسمت څارونه نور تفصیل.
په استرالیا کې چېرونکو لسو کلونو چېرنو ورسته د سی یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مزغو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یو ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا ډاټا د انتقال یو بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یو مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمرا له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحه ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیشي چې مزغو ته د درک ورکیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپل خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي. تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین سپیل لوبډلې ته ماتې ورکړي. تکل سوي چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا اویا کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ډان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ.
د ژوند رنگونه
آقا محمد نمیگم، د خوشحال خان د لیسی د بدن روزنی استاد ما.
ازین خون کی زکون کی وهی اتاس په نظر تا کار څنګه ده؟
بس غرد د وایم سما دا و دیر سکالا دند په دی لیسه کې سر تر سوالی هند ما اکثر شاگردان دی رئیسان دی اتا پارلمان کې دی ما شاگردان دی ما په خپل د وظیفه په دسی ایمانداری سره سر تر سوالی سي اتا شاگرد ما زشت خبر وهل خوڅه کې ولکه زشت خبر می ولې په دی خاطر سی امور پلار خپل اولاد هغه دومره اعتماد اعتبار کې سی هغه مکتب ته لیږي معلم ته لیږي د چی په خاطر باندې خو راتر تلری او هغه خې سالمه تعلیم ورکی تربیه ورکی او جامعې ته وړاندې کې تر څو د خپل ځان د خپل مملکت د خپل دفاع بل مزدت خدمت وکړي.
د تاسو په نظر یو خسته کوم کې باید کوم صفات ولري؟
په اول قدم کې دغه فامیلی تربیه ده. نو خامه خاصه کله مکتب ته ځي د استادانو له خوا وي سره کومک کیږي، مرسته کیږي، احترام متقابل ده. یو مانوي پلار دی، اصلي پلار ده. د یو شاګرد اصلي پلار، پلار عمر او مانوي پلار معلم او استاد ده. هیڅ استاد باندې خپل شاګرد سره لارې تسوقي لغه نه کور کله فامیل او لدنه پازابی دیوش که پازابی
اکثر خون کی لخپل کم ماش نه خوښ نه دی وای پدی باندې دی گزارنه کی تاسو څنګه د کوم پیسې اخلي کومه تنخواه اخلي پدی باندې لګښتونه ټول پوره کیږي؟
تاسو باور وکئ چې زه خپل د ماش اخلم 8000 روپیه راک او کورم په کابل کار کې نه لرم. نو تاسو فکر کوئ چې یو معلم بیچاره 3000 4000 دی وی کوټه کرایه ورکی نور خوړه نور ضرورتونه د به سره خمسه ته ورسی. په ټوله دنیا کې په اول قدم کې معلم قدر لري، عزت لري، امتیاز لري. زمونه پیګم چې په افغانستان کې د معلم او د استاد قدر ولې نسته؟
نو په دې لږ دغه ټول ستونزې او رسالسي
خو امید لرو چې په اینده کې خدای دې وکړي چې په مجموع کې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنې او ضرورتونه مشکلات حل شي.
او ډیر مننه تاسو ته.
لدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه خبری مجله له آرا شومایون نووري.